السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا جو
نننے جمعہ د دینی وکال دوزر پنزلس روم بے جمعہ دا مختلف خلقو لخوا مالا دنے وکال دا مبارک ہے پیغامنا را روان دی فیکسنم دی اور زبانی خلقوی لگیا دی تاسو ٹولت دے ہم دنے وکال باہر لے آز مبارک شی خو ورسرا بزدام ہوئے جائزے مخلو تیر کال کی دخل دحمدی کی دو ہم ترسو پورا کرے دے اور مخ کی ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے دا حق پورا کول لپاره بمو سورا کوشش کرو بس ہمیں نو اس جمعے سے دے جمعے نا آئندہ کے لیے مخ کے لپارا مملا ارادے قائم کرنے چاہیے دا سے ارادے قائم اور پکار دی چپا نوی کال کے ہمارے لیے اس حق کی ادائیگی دا دغا حق پورا کول لپارا مملا محنت کے سامان پیدا دا جستا و دا محنت سامانو نے پیدا کئے یہ تو ظاہر ہے دا خو ظاہر ہے دا چھے دے یو احمدی پہ حیثیت کی چھے کام کار زم کو ذمہ شوے دے دھاغے حق پہ ان پہ نیکے کے ولو پورے کی گی خو دے دغو نیکو میار سے پکار دے نو پکار دا چھے واضح دشی چھے ہر آغا تلن پار چھے احمدیت کے داخل دے او احمدی دے دا معیارنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بخپلا مہیا کری اور بیان کری دی اور اس کو دا نئے وسیلو اور دا ٹیکنالوجی پہ وسیلم ہر تن کم نہ کم یوزل دا خلیفہ پلاس دا لوس کئی جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کری معیارنا بیان کری معیارنا اتر لا سکا وہ پورا کوشش کی اور یو احمدی لپارا دا معیارنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا بیت پہ شرطلو کی واضح بیان فرمائی دی.
کہنے کو تو یہ
ایسے ہو دادا بیت شرطن لس دی،
لیکن
خو دیو احمدی پتر
ہونے کے ناطے
شی
جو ذمہ داری
کمی ذمہ واری دی دہوش میں لوے لوے اوبرو نو دشتہ زیاد چوری گی نو کمونگ دخپلو کلونو خوشالے پا حقیقی رنگ نمازل غورو نو دغ خبر اخپل اوڑان ساتل پکار دے کم دن چی احمدی بلنی کی گی آغا صرف پا دے خبر خوشالے شی چی مادا وفات مسیح مسلم من اللہ یا دا کم رادلون کی مسیح بارے کی جی پیشن گوئی و آغا میں اومن لو او ایمان میں پر راو رو
تو یہ کافی نہیں ہے
نو دا کافی دے نا
بے شک
دا بے شک چی روم بے قدم دے
لیکن حضرت مسیح علیہ السلام
سے توقع رکھتے ہیں مون دا توقع لری چی مون دا نیکے جوارتیات بورو او پر بدا عمل کوشش کو
اور برائیوں
او دا بدے ربا زان
اس طرح بچائیں
دا سے ساتو
جیسے
لگا
خونخوار درندے کو دیکھ کر
سنگا چی انسان
بچانے کی کوشش کرتا ہے
یو زنگلی زناور چی گورن زان تیر بچ کولا دا بچ ساتلو کوشش کریں اور چکل داوی نبیا بامنگ سنگانے چی پخپلو حالتلو کی بینکلاب راولو بلکہ دنیا دا بدلون اور دنیا خدا پاک دا جختول وسیلہ بم جور شو مرحال دا غو خبر اللہ کی تفصیل با دا یادگیرن پر طور زنان بیانو دا یادگیرن دیر ضروری دا زمان دا بیت مقصد پکار جس مقران برازی
پہلی بات
اون بے خبر چی آگوی فرمائلی دا غدا شرک دا بچ کے دو لوز دی
ایک مومن
یو مومن
خدا پر ایمان لانے والا ہو
چی پہ خدا ایمان لری
اور خدا پر ایمان کی وجہ سے ہی
او پا خدا ایمان دا ایمان لرل پا وجہ دا غدا حکم پتا مل کے
زمانے کے
دا زمانے دا امام بیت کئی
ایسے شخص کا
نوندا ستر اور شر درمیان سے خدا لیلہ تعلق نہیں خدا سین کی دیشی چی و مشرک
اللہ تعالیٰ کی بات
نہ خدا پاک خبر ہو منی
لیکن نہیں
خنا
جس باریک
نہ کم نری شرک طرف تھا
جو دلا رہے ہیں وہ کوئی ظاہری شرک نہیں ہے
حضرت وسیم علیہ السلام زمان کام گرسی اگر سے ظاہری شرک نہ دے بلکہ مخفی شرک دے چی دے یوم امر ایمان کمزوری کی
اس کی وضاحت فرماتے ہوئے
ندی پہ وضاحت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیروزے کی فرمائی توحید صرف دیتے نہ وہی چنسان دے بخلا لا الہ الا اللہ وہی اور بزرگ کی بزرگوں نے بتان جمع ہوئی بلکہ ہر تن شیخ پل یوکار یا مکر یا فریب یا تدبیر لا دا خدا بشار عظمت اور کئی
یا کسی انسان
یا پیو انسان ہاں شنڈر لری لگا سنگا چپا خدا پکارا دا
وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی
چاہیے یا خپل
ان سب صورتوں
میں نفس لہاں عظمت اور کئی چکم خدا پک لور کول پکاری تو پیدا وٹول صورتوں نے کہا دا خدا پک مگا دا بت پرست دے خدا صرف ہاں نہ دی چھنے سرو یا دا سپنو زرو یا دا پیتلو یا دا کانی نے جور کریشی اور ڈر پری اکریشی بلکہ ہر غسیس چورلا ہر عظمت پر قریشی چکم دا خدا پاک حق دے نو آغا دا خدا پاک پر نظر کی بود دے نو نن مملا پل جاج اخستل پکار دے چھے تیر کال کے مم
ان تدبیروں اور ہیلوں پر انحصار کیا
ان پدغوں ہیلوں پر تدبیروں ڈر لگا لے دا ام دام ہر سے گڑھ لی دی یا دا سے زنہ مقصر دا تدبیر پہ تور استعمال کری دی اور دا خدا پاک مخطہ ٹرشی ویو اور پہ دی تدبیروں دا خدا پاک خیر اور برکت مخطہ دے د انصاف په نظر خپله جایزه موږ ته به په خپله خپل لاس حقیقت وښایي. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه دا لوزه اخیستلې چې موږ به دروغ نه وایو. کوم هوښیار بنده داسې دی چې دا به ووایي چې دروغ خسیس دی یا زه دروغ ول غواړم؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې تر څو چې یو انسانی غرض محرک نه وي نو انسان دروغ نه ول غواړي. نو که نفسانی غرض وي څه مفاد وي نو ولې انسان په دروغ واوړي؟ خو اعلی اخلاق دا دي چې که د انسان ژوند، مال یا عزت ته خطر هم وي نو بیا هم د انسان دروغ ونه وایي او د رښتیا لمن دی د لاسه پرېنږدي. د رښتینی او د دروغجن پته خو ما واچلي چې کله څه ابتلا پېښه وي د ذاتي مفاد د متاثرې کېدو خطر وي. او بیا هم انسان د دې نه سرخوریو بهر راشي خپل ذاتي مفاد سچائی پر قربان کر رشتیا قربان کی. آج کل یہاں نن سبا دلتا ہوں پہ یوروپی ملکونو کے اسالم لپارا خلق رازی نو زما دا بار بار پیولن باوجود ہم آگوی دا وکیلانو پہ وینا دروغ ہوئی او دا دروغ ہو کسی ورطو لکی و بیام دا زنو بلکه د ډیرو کیسونه مسترد شي. دلته او په نورو دنیا کې د وکیلانو یو ټیم دی مرکزي ټیم چې په جوادي تور د اسالم اخیستونکو کې مدد کوي. د وکیلانو په حواله د هغوی راهنمایي کوي یا ځینې داسې خبرې چې د هغوی کیس لپاره مفید وي هغه ورته ښه یو مشورې ورله ورکوي. ډېر ځل داسې شوي دي چې د دغې کمیټه مشر ماته دا ویلي دي چې د فلاني کیس ځکه مسترد شو چې یو انتها دروغ وپکې نو صرف یو دنیاوي مفاد ترلاسه کولو لپاره یې په دروغو ډډه کړې وه او دا سوچ نه وکړې چې دروغ او شرک او دا پاپ یو ځای په فرمایلي دي. بیا ځینې فائدې ترلاسه کولو لپاره خلک دروغ وایي، غلط بیانې کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دروغ هم یو بت دی، څوک چې په دروغو ډډه لري هغه د خدای ډډه پرېږدي. داسې په تفصیل خپل جایزه اخیستل پکار دی. بیا فرمایي چې دا لوزه مه کوي چې د زنا نه به ځان ساتئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زنا ته جوختېږئ مه، یعنی د داسې ځینو نه هم لرې اوسئ چې زړه کې هم داسې خیالونه پیدا کولی شو هغه لارې مه خپلوئ چې په دغو ګناهونو د کېدو اندېښنه وي. نن سبا ټي وي دی، انټرنیټ دی، چې په داسې بېهوده فلمونه چلي یا چې ولټوئ پې نو راشي چې د نظر زنام پې کېږي او د خیالاتو او بیا دا په بدی کې دا مبتلا کولو زجم ده. د کورونو د ماتېدو وجه ده ډېرې ښځو جنې کې د خپلو خاوندانو باره کې دا لیکي چې ټوله ورځ په انټرنیټ ناست ګنده فلمونه ګوري. ځینې سړي هم د خپلو ښځو باره کې دا لیکي او بیا نتیجه دا وي چې خبره د خولې او طلاق پورې ورسي. یا هم د دغو قسمو فلمونو په وجه هغوی د ځناورو نه بدتره شي. احمدي معاشره خو عموما د دې نه بچ ده او د خال خال نه سوا داسې واقعي نه کېږي. خو په دې معاشره کې تاسو اوسېږي او د دغه ګند نه بچ کېدو کوشش تاسو پرو نه کړو، نو بیا د هیڅ قسم پاکیزګۍ ضمانت نشي ورکړی کېدی. نو دې باره کې چې په فکر د جاج اخیستل ضرورت دی. بیا یو لوز یې موږ دا اخیستی دی چې د بد نظرۍ نه به ځان بچ کوو. دې لپاره خدای پاک په قرآن شریف کې د رد بصر حکم ورکړی دی چې د بد نظریاتو موقع پیدا نه شي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې اور په هغه سترګې حرام دی چې کوم هغه سیزونو طرف ته پتو په ځای ټیټ شي چې کوم خدای پاک حرام ورسولی دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایي چې موږ ته دا تاکید شوی دی چې دا حرام خاصه او دا وایي زینت مقامونو ته بیخي ونه ګوري. هغوی فرمایي چې دا ضرورت ده چې د بیکپای د لزونو په وجه به انسان ځینې وخت تینده کړي، خو خدای پاک دا غواړي چې زموږ سترګې، زړه او زموږ کارونه هر څه د صفا وي. نو ځکه هغه دا د اعلی درجې تعلیم فرمایلی دی. مسیح اسلام فرمایي چې خدای پاک د شرایطو پابندي په ښځو او سړو دواړو باندې لازمه کړې ده. ښځو ته چې څنګه د پردې حکم دی، نو هغه شان سړو ته د غدې بصر تاکیدي حکم ورکړل شوی دی. بیا موږ ته په دې خبره غور هم کول پکار دی چې په دې تر کا بهانه عمل کوو. بیا هغوی موږ نه دا لوسم اخیستی دی چې د هر فسق و فجور نه به موږ ځان ساتو. خدای پاک د خدای پاک د حکم نه بهر تلل فسق دی. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په یوه موقع فرمایلی وو چې کنځلې کول فسق وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع فرمایلی وو چې د قرآن نه ثابتېږي چې کافر نه مخکې فاسق له سزا ورکول پکار ده. فرمایي چې کله دا مسلمانان په فسق و فجور کې د حده تیر شو، د خدای پاک د احکاماتو حتک او د شعر الله لپاره د هغوی کې په هغوی کې نفرت پیدا شو، نو دنیا او د هغې زیب و زینت کې ورک شو، نو خدای پاک دوی د هلاکو د چنګیز خان په شان خلکو په وسیله تباه کړل. نن سبا هم دنیا کې د مسلمانانو همدا حل دی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام یو لفظ د بیعت کوونکي نه دا اخیستی دی چې هغه به ظلم نه کوي. ظلم یو ډېره لویه ګناه ده. د بل چا حق په غلطه دي ونیو ډېر لوی ظلم دی. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به چې تپوس وکړو شو چې د ټولو نه لوی ظلم څه دی، نو هغوی فرمایل چې د ټولو نه لوی ظلم دا دی چې یو تن د خپل رور د حق ځمکې نه یو لږ ځمکه په زور ونیسي. فرمایي چې د هغه ځمکې یو وړوکی شان کاڼی هم که یو تن په زور نیولی وي، د هغې ځمکې لاندې چې کومه نو د هغې لاندې د هغه کاڼې لاندې چې کومه ځمکه وي، ځمکې لاندې چې څومره طبقات دي، دا هغوی توپ به ورته د قیامت په ورځ په غاړه کې اچولی کېږي. یعنې د ځمکې لاندې چې څومره ځای دی، خدای پاک خبر دی چې ځمکه ټوله څومره ده، ځکه چې هغه خبر دی چې څومره ده. د قیامت په ورځ به د هغې به یو توپ جوړېږي ورته ورته غاړه کې اچولی کېږي. نو ډېر د ویرې مقام دی. دا کوم خلک چې په مقدمو کې ده خپلې انا یا د ذاتي مفاداتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو حق وهي، هغوی ته لږ سوچ پکار دی. بیا یو لفظ موږ نه دا اخیستی شوی دی چې موږ به خیانت نه کوو، او د خیانت نه کولو معیار رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم څه فرمایلی دی؟ هغوی فرمایي چې هغه تن سره خیانت نه کوي چا چې تاسو سره خیانت کړی وي، نو دا هغه معیار دی چې موږ به ترلاسه کوو. اس عذر نہ شکے گی چھے دفیانی امانت میں دل بارا قبضہ کو یا داغا سسیز میں قبضہ کو چھپا فلانی وقت یاغا ماس را خیانت کرے گا دخپل حق لپارا قضا تا یا عدالت تا سی قبل خواہ در تغیر مدینوی نو عدالت تلار شئی کجمہ در تغوی نو عدالت تلار شئی خو د خیانت تصور خو د مومن د ایمان بنیاد الرزی
اپنے حقوق کے لیے
بیا دا لوز دے چې د هر قسم فساد نه وسان ساتو د خپل سره د جګړو او د فساد خور سوال نه پیدا کیږي پردو سره دا کم خلق چې مو تکلیف رسی دوی سره په سلوک کې چې کوم تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام موږ لرا کړی دی هغه څه دی فرمایي چې کوم خلک تاسو صرف په دې وجه پرېږدي او تاسو نه بینیږي چې تاسو د خدای پاک په لاس قائم شوې سلسلې کې چې تاسو د خدای پاک په لاس قائم شوې سلسلې کې شامل شوي نه هغوی سره جګړه او فسادونه مه کوئ بلکې غایبانه دعا ورته کوئ. فرمائی چی گوری زدی امر لپارا معمولیم چی بار بار تاستو ویم چی دا ہر کس کا فساد دا ہنگامو دا مقامو نظر بچ کوئی او که کنزل او رئی نو صبر پی کوئی دا بدای جواب پنے کے ور کوئی او که سوک فساد کول غوڑی نو خواب دایوی چی ستاسو دا ہا وزن لار شئی او جواب پنگوی ور کئی. فرمائی چیز چی کنے دا بورم چی فلانی تن دا دی جماعت دی او بیام هغه چا سره جګړه کړې ده دا طریقه زما بالکل نه ده خوښه او خدای پاک هم دا غواړي چې یو داسې جومات چې هغه یې ټولو لپاره یوه نمونه جوړول غواړي هغه د یو داسې لار خپله کړي د تقوا لاره ده. نو له خپلو سره او له پردو سره زموږ خلک که خپلو ښځو سره په سلوک کې یا خپلو ورونو سره په تعلقاتو کې دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا نصیحت خپل وړاندې وساتي نو لږ ډېر هم چې کوم معاملاتو کې ګیلې د هغوی وړاندې راځي دا به هم وړاندې شي. یا کم نه کم هغې کې غیر معمولي کمی به پیدا شي. بیا یو لوز زمین دا بخسته دی چه دا بغاوت طریقو نمیزن ساتو دا باغیره رویه که دا جمعان دا نظام یو عدد کارکون بی خلافی یا که دا وقت دا حکومت خلاف. حضرت مسیح موعود علیہ السلام موتا فرمانی دی چه دا سر رویو نمیزن ساتو چه دا بغاوت بویتی خیجی و دین که دا خلاندازان علاوه دا وقت دا حکومت خلاف دا زر ویی خودل چه تی انسان مخبلا کانون مطمون کی جوری گی چه پی انسان مخبلا کانون مطمون کی جوری گی و نور خلق دا کانون خلاف را پاری نو دا اسلامی طریقه نده. بیا ہوئی فرمایی چه دا لوزمو گی چه دا نفسانی جوشنو نبا مغروبی گئی نا لکه سنگه چه ما مخی مول چه نسو با پر ٹی وی و پر انٹرنیٹ دا نفسانی جوشنو نا دا مغروبی دا مواقع دی دی دی. بیا پا جنگ جو پڑو گی فساد اون پا دی و جکی چه انسان دا نفسانی جوشنو نا مغلوب شی نموڑی نوڑا خبرا چه با هر دریکا نفسانی جوشنا را پاری یا انسان داغوی مغلوب کئی داغی نے دا بچ کے دو پورا کوشش کول دا ہر احمدی فرض تھے. بیا وہی چا احمدیت کے جی داخل شوی ہی نو دا خدا پاک دا دی حکم پابندی دی بہم کوئی پابندی بہم کوئی چی دا کوشش بکو چی پیزا وقت موز بسرد دا بارو شرطونو کو ملے سکالو واشم باندې موس فرض دے نو مور پلار تا دا نگرانی کول پکار دا او دا دی نگرانی هنگو ملو پرکی چی مور پلار اخپلا دا موزنو یو نمونه لری یہ شکایت نماز را رسی زنی ماشومان نموی چیز مور پر موز نکی یا خز زوی چی خواندان موز نکی نو ماشومان ویسی نمونه گوری دو سڑو لپار پیزه وقت مو سر دا شرطونو کول مطلب دا دی چی جمعات تا بزی او سر دا جمع با موز کئی سوای لدین چی بیمار وی یا سخاص جایز ازری وی نو که پا دی عمل شروع شو نو زمان جمعاتونو با نموز کون کی رنڈک شی صرف ام کا عہدیداران کو پدی عمل شروع کو نو ڈیر فرق پر ہو دیشی دے بارے کے زبق کو خبر کو خود ڈیر کمی لہو سمجھتا اور دے کوشش ضرورت دے جماعتی نظام اور زیدی تنظیموں نے لپکا تارچ دے بارے پہ دے دیر پام کر حضرت مسیح علیہ السلام فرمائی چی کم تن چی دی موز دا اس کاری دن غوانی حقا دا زناوراو نزیت مرسک کری دی یعنی دا آغا او دا زناورا ترمیز فرق بینشتا نو دی درفت بکار دا چی هر آمدی دی در زیاد کوشش شکی ریادالا و سمو نخستنی چی تاجد دو موز بے ہم التزام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی تاصل پکار دا چی دا تحجد دا موز التسام کوئی سکت چی امدہ دا تیرو صالحین طریقہ
نماز تحجد کا بھی التزام کریں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریقہ
اور خدا پاک دا قرب و سلام دا عادت گناہوں نے انسان اندرائی اور بدہ ختمائی اور انسان دا جسمانی بیماروں نے بچ گئی دا صرف روحانی نہ بلکہ جسمانی علاج ہم دے
کہ تمہیں نماز تہجد کا الزام کرنا چاہیے.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی چھے
اور قرب الہی کا ذریعہ ہے یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے
زمو جماعت لے پکار چھے عمود تہجد فزان لازم کی قزیتن ہوں ان پر اکاتا دیو کی زکر جدوی تب پر دا دعا موقع بار حل ترلاسه شي دا وقت دعا گاری او خاص تاثیر لگی دو دی طرف تا منتق پام پکار گئی بیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ممنا لفظ خاص دی چی ممنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چچا پمایو سل درود ویلو نو خدا پاک به لسم رحمت الله نازل لئی نو درود ډیر اهمیت لري او د دعاګر په ولې سفاره اون درود ډیر زوري حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمږی او د اسمان ترمیزه دعا او دریږي او تر څو چې تاسو په خپل نبی درود ووایي نو داغه یو برخه مرنه زی بیا بیعت کیو لازم مونگ دا کو چی مونگو پا استغفار کی ما قیدگی خپلو یو روایت کی راغلی دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانی دی چی کم تن چی استغفار پر رختی بی یعنی در زیاد استغفار کی خدا پاک غلب پارا دا ہر تنگیر دراوتو لار جوڑی کی او دا غیب ہر گرانے یا وقت پیدا کی اور تصور ہم نے شکا والے
چمٹا رہتا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی چې ځینې خلک داسې وي چې د ګناهونو نه خبر وي، اوس نه داسې وي چې د ګناهونو نه خبرېږي نه. نو ځکه خدای پاک دا استغفار التزام په موږ کړی دی چې انسان دی د هرې ګناه استغفار کوي، که د ظاهر وي او که د باطن، او که ته خبر وي یا نه. دا اهمیت تل د نظر وړاندې ساتل پکار دی. بیا دا لفظ موږ اخیستی دی چې موږ به د خدای پاک احسانونه یاد لرو. د خدای پاک احسانونه کې د ټولو لوی احسان خو دا دی چې هغه موږ له د زمانې د امام د منلو توفیق راکړی دی. که د خدای پاک دا احسان انسان ته یاد وي، نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سره د یو خاص تعلق جوړولو لپاره به کوشش کوم هر وخت کوي، او د هغوی خبرو باندې د عمل طرف ته به موږ پام لرو. بیا دا زموږ لوز چې موږ د خدای پاک حمد کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر اهم کار که د خدای پاک د حمد بغیر شروع کړی شي، نو هغه بې برکته او بې اثره وي. یهوی دا فرمایي چې کوم تن په لږ څه شکر نه شي کولی، هغه په زیات هم شکر نه کوي، او څوک چې د خلکو شکر نه کوي، هغه د خدای شکر هم نه شي کولی. د خدای پاک هم داسې کوي چې د خدای پاک د مخلوق احسان هم درته یاد وي. بیا یو لفظ موږ دام کړی دی چې د خدای پاک عام مخلوق له به موږ تکلیف نه ورکوو، او بیا بل لفظ دا دی چې مسلمانان له په خاص طور د خپلو نفسانی جوشونو په وجه سره ناجایز تکلیف ورنه کوو، او څومره د عفو سلوک چې ورسره کیدی شي نو کوو به، خو که د مجبورۍ په وجه د چا د حد نه زیات تکلیف رسوونکي رویې په وجه اصلاح لپاره دا نه چې د ذاتي اراد یا د غصې د لاسه چاله سزا ورکول که ضروري شي، نو معامله په خپل لاس کې مه اخلئ، بلکې حاکمانو ته به خبره رسوئ چې ستا په کار ده. نو څه چې اصلاح به په کار وي، نو د اختیار خاوندان به کوي. اصلاح کول د هر چا کار نه دی، پخپله به د چا نه بدل نه اخلي، بلکې عاجزي او انکساري به خپل شعار جوړوي. بیا دا لفظ چې په هر حال کې د خدای پاک وفاداران اوسو، د خوشحالۍ او د تکلیف هر حال کې هم د خدای پاک لمن به موږ نیولې وي. یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې د مؤمن کارونه مجیبه وي، د هغه په هر کار کې برکت او برکت وي. دا فضل صرف مؤمن لپاره خاص وي چې که هغه خوشحاله وي نو د خدای پاک شکر کوي. او خوشحالی او د تکلیف هر حال کې هم د خدای پاک لمن به موږ نیولې وي. یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن کارونه عجیبه وي، د هغه په هر کار کې برکت وي. دا فضل صرف مؤمن لپاره خاص وي، که هغه خوشحاله وي نو هم د خدای پاک شکر کوي، او دا شکر ورله نور د خیر او د برکت سبب شي، او که څه غم ورته ورسي نو په صبر وکړي، نو د هغه دا تر زواله به هغه لپاره د خیر او د برکت ثواب وي، ځکه چې هغه د صبر ثواب ترلاسه کړي. نو په هر حال کې د خدای پاک طرف ته تلل د یو مؤمن کار دی، او چې کله دا وي نو موږ به دا لفظ پوره کوونکي یو چې موږ د خدای پاک په لار کې هر ذلت او هر غم قبلولو له تیار یو، او هېڅکله به هم د هېڅ قسمه مصیبت په راتله خپل مخ د هغه نه لاړو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایي چې څوک چې زما دی هغه له ما جدا کېدی نه شي. نه په مصیبت کې او نه د خلکو په کنزلو او په بدرد او نه په آسمانی ابتلاونو په ازبختونو. نو مونږ به د خدای پاک له خاطره د حضرت مسیح موعود علیه السلام اوسو او دې لپاره به کوشش کوو او انشاءالله که غمونه او ذلت هم راکړی شي نو د دې به هیڅ قسمه پروا مونږ نه کوو. دا زموږ لوز دی. بیا بل لوز دا دی چې د رسمونو او رواجونو پسې به نه ځو. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې کوم تن د دین په معامله کې سدا سره رسم پیدا کوي چې دین سره هیڅ قسم تعلق نه لري نو هغه رسم رد کړی شوی او غیر مقبول دی. نو دې باره کې پکار ده چې موږ هر وخت خبردار اوسو. نن سبا د واده خادي معاملو کې غلط قسم رسمونه رواجونه پیدا شوي دي. احمدیانو له پکار ده چې دی چې ځان دې ساتي. دې باره کې ما په تفصیل یو ځل ویلي دي. د تربیت د شعبې سکرشانو او لجنا ته پکار ده چې وخت په وخت دا خبره د جومات مخې ته ږدي چې د غیر مقبول فعل نه د جومات خلک بچ پاتې شي. بیا بل لفظ دا دی چې هوا او هوس پسې بچیرې نه شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې څوک د خپل د رب وړاندې په ودرېدو وېرېږي او خپل نفس د خواهشاتو نه منع کوي نو جنت دا هغه مقام دی. او د نفس خواهش ودرول فراف الله کېدل وي او په دې انسان د خدای پاک رضا ترلاسه کوي او په دې جهان کې د جنت مقام ته رسېدلی شي. بیا دا لفظ دی چې د قراشریف حکومت به پوره طور په خپل سر قبلو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي نو تاسو خبردار اوسئ او د خدای پاک تعلیم او د قرآن د هدایت خلاف یو قدم هم پورته نه کړئ. زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې کم تن د قرآن اووه سوو حکمونو کې یو وړوکی شل حکم هم لکه څه پرېښودو نو هغه د نجات دروازه په خپل لاس په ځان بنده کړه. بیا دا لفظ دی چې د خدای پاک او د هغه د رسول هر فرمان به د خپل د لارې مشال جوړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زموږ صرف یو رسول دی او صرف یو قرآن شریف په هغه رسول نازل شوی دی چې د چا په تابعداري مونږ خدای پاک بیا منتی شو. نو د هغه حاصل لپاره مونږ ته کوشش پکار کول پکار دی. بیا دا لفظ دی چې تکبر او چې کبر او نخوت په مکمل طور پرېږدو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې رښتیا رښتیا وایم چې د قیامت په ورځ د شرک نه پس د کبر په شان بله یوه بلا نشته. دا یوه داسې بلا ده چې په دواړو جهانونو کې انسان رسوا کوي. بیا فرمایي نو دا ډېر د ویرې مقام دی. او بیا فرمایي چې زه خپل جومات ته نصیحت کوم چې د کبر نه ځان ساتئ ځکه چې کبر زموږ د زلجلال خدای په نظر کې سخت مکروه دی. بیا دا لفظ خاصه شوی دی چې فروتنی او عاجزي په خپله و. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی دی چې چا چې د خدای پاک له خاطره عاجزي او انکساری خپله کا د خدای پاک به هغه له یوه درجه د رفت وبخښي ان تر دې چې هغه له به په الیین کې ځای ورکړي. یعنی په عاجزۍ او په انکساری به یوه یوه درجه زیاتېږي او که دا مسلسل و نو تر دې به اوچته شي چې د جنتونو چې کوم اعلی ترین معیار دي اعلی ترین معیارونه دي په هغې کې به ورله ځای ورکړي. بیا دا لفظ چې موږ به تل د خوشخلقۍ عدد جوړو دا هم پکار ده چې هر څوک د خپل وړاندې ساتي. بیا دا لفظ دی چې خپل جنو په حلیمي او سره د حلیمي او په مسکینۍ به تېرو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې که خدای پاک لټول غواړئ نو د مسکینانو زړونو سره یې جوخت لټوئ. بیا دا لفظ موږ نه هغوی اخیستی دی چې دین د دین عزت او د
مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے
اسلام همدردی به د خپل ژوند، مال، عزت او دولت نه زیات ځان ته ګران لرو. یا در زمون لحاظ دی چې د خدای پاک خاطره به د خدای پاک د مخلوق سره تل همدردی کوو. حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې یاد لرئ چې خدای پاک نیکي ډېره خوښوي او هغه دا غواړي چې د هغه مخلوق سره د همدردی وکړی شي. نو تاسو چې ما سره تعلق لرئ، نو تاسو هر تن سره که د کوم مذهبه وي همدردی کوي، او د هر قسم فرق نه بغیر هر چا سره نیکي کوي، ځکه چې دا د قرآن تعلیم دی. بیا دا لوز ممکن چې کوم طاقتونه چې خدای پاک راکړی دي په هغوی به انسانانو طرف نه فرسو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د خلقت چې څومره حاجتونه دي او څومره چې د مختلفو وجوهاتو او د طریقو په لر قسمت جوړوونکي ځینې نظره محتاجه کړي دي، نو په دغو ټولو امورو کې صرف د خدای پاک لپاره د خپلې حقیقي او بې غرضه او رښتونې همدردي دي. همدردی چې د خپل وجود ته چې صادر کېدی شي هغوی انسانانو له دې نفع ورکړی شي، او څوک هم چې د مدد اجت لري نو خدای پاک چې ورله کم قوت ورکړی دی په هغې دې د هغوی مدد وکړي، او د هغوی د دنیا او د آخرت دواړو د اصلاح لپاره دې زور ولګوي. نو د دنیا روحاني طریقې لپاره کوشش هم انسانانو له فایده رسولو کې شامله ده، او انسانانو له مادي او روحاني فایده ورکول زموږ فرض دی. نو که یو طرف ته انسانانو سره په ظاهري همدردي او مدد موږ کوو، هغوی ته به فایده رسو، د خلکو خدمت به کوو، نو بل خوا د انسانانو فایدې لپاره تبلیغ کول هم د یو احمدي فرض دی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام دا لوز زموږ دا خواسته دی چې هغوی سره به د خدای پاک له خاطره یو داسې جوغ تعلق به موږ جوړو چې د اطاعت یو داسې مقام به ورته ترلاسه وي چې په بل یوې رښتې او بل یو خادمانه حالت کې نه وي. د هغو ټولو خبرو اطاعت به موږ کوو چې کمې زموږ دیني، علمي، روحاني او عملي تربیت لپاره هغوی فرمایلي دي، او د هغوی نه پس د خلافت احمدیه په ذریعه د جومات خلکو ته رسي او د شریعت پیغام لپاره دی. د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ارشاداتو او د اسوه حسنه مطابق دی. دیره بغیر نه زمون ترقی کی دیشی او نه زمون یووالی قائم پاتې کی دیشی. نو موږ ته جاج قسل پکار دی چې تیر کال کې موږ خپل دا لوز تر کومه حده پوره کړی دی، او که څه کمی لرو نو سخ کال به دا څنګه پوره کوو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زموږ جومات کې هغه شامل وي چې چا زموږ تعلیم خپل دستور العمل ګرځولی وي او د خپل همت او د کوشش مطابق بیا عمل کوي. خدای پاک زموږ د تیر کال کمزوری معاف کړي، او دې کال کې د موږ له توفیق راغی چې موږ ښه په پوره او په زیات نه زیات کوشش خپل ژوند د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهشاتو مطابق جوړ کړو. نن به هم د موز نه پس دوه غایبانه جنازې کوو. یوه جنازه خو زموږ د یو شهید ورور ده، مکرم لقمان شهزاد صاحب ابن مکرم الدتا صاحب. په ویشتم دسمبر د سهار لمونځ نه پس د ګوژواله ضلع د ګوژواله ضلع بړي شهره مرګ د احمدیت مخالفانو په دوی ډزې کړې وې او شهید کړی وو. لقمان شهزاد صاحب ته دا شرف حاصل وو چې دوی په خپل ټول خاندان کې یوازې احمدي وو. شهید محروم د کال 2000 په 8 نومبر بیعت کړی وو، د جومات نظام کې شامل شوی وو. د بیعت نه مخکې د شهید محروم د خپلې علاقې احمدیانو سره ډېر تګ راتګ وو. د بړي شهر احمد د جومات صدر مکرم ستاره صاحب دوی لیدلي وو چې د کلي خلکو سره مذاکرې کوي، او د جمعات کامیابی لیدلی و دلیلونه چه مورد نو زر سب سره تعلق نورم زیاد شو. دینا پس بودوی د امتی پروگرامونه اب عمر او زما خود بی بخواست ور او دل شروع کی ہم دا عمل دی دوی دا احمدیت دا قبل اولو سبب شو. دا احمدیت قبل اولو نپس دوی سخت مخالفانه حالات سرا بخشوی و دوی دا احمدیت دست بردار کولو لپارا مخالفانه خپل کوشش که هست کمی نو پریخه تشدد و درکون علاوه دیرو مولیانو سرا ہوئی ملاو کرشوی و خدا خدا پا پرفضل یو ملام چرین دا ہوئی مقیتا ٹک شوی نو یو ځل د دوی د ترور خاوند په زوره دوی یو مقامي جومات ته بوتلل چېرته چې یو څو مولیان ناست وو. هغوی چې په زور وکړو چې د احمدیت نه دستبرداره شوه دوی ورته وویل چې که دوی په دلیلونو ثابته کړه چې جومات احمدیت درغزنه ده نو زه به د احمدیت انکار وکړم. نو مولیانو ورته وویل چې زه بس وخت ختم ده ته سره د جومات نه د انکار اعلان وکړم. اس بس درسره موږ نه کوو نه څه دلیل شته چې شاید روم ونه منله. نو دا ہوئی دا ترو خواہ دا نور کا مولیان چلتا ناس تو آگوی و نور خلکو کہ دا لغت و باران کو و محل شروع کو دا دیکھی دا دوی دا لا تیر ماں دا سخت گزارونا شوی ہو دوی سخت جمل شوی ہو مخالفین پا محل والو دی مخالفان پا محل والو دی پا یوگانی کی دا دوی تر لبوت لل اور سارو سرے بند کرل. د دوی مور چې خبر شو نو هلته ورسېد او د خپل د زوی د واپسۍ غوښتنه یې وکړه. مخ په هغوی انکار وکړو هغې لی په مخ پړک ورکړو لګیا هغه غیر احمدي وو. خو د مور په بیا بیا باندې هغوی د شاید وټوم هغوی شاید وروم د مور په حواله کړو. ورسره یې ورته دا وویل چې د نن نه پس زموږ ته ورسره هېڅ تعلق نشته. د شاید وروم د باید کال پس د هغوی خپلوانو په زوره د هغوی پلار له سعودي عرب ته لېږلی وو چې هلته د احمدیت نه دے دوی دزبردار کړی شي. سعودي کې دوی سره ډېر خاص سلوک کېدو ځکه چې هلته د رسېدو نه مخکې هغوی له د دوی د احمدي کېدو خبر ورکړی شوی وو. په سعودي کې هم شاید ورور د جومات لټون جاري ساتلی وو. ډېره میاشت پس د یو هندوستاني احمدي ملګري په وسیله د هغوی جومات سره رابطه جوړه شوه. په دې خبره ډېر خوشحاله وو. بیا هلته د قیام دوران هغوی ته د حج سعادت نصیب شوی وو. درې کاله پس شاید وروم د سعودي نه واپس راتلل او زمینداري یې شروع کړه. په شپږویشتم نومبر بړي شهرامان کې د جومات مخالفانو د ختم نبوت کانفرنس کړی و چې په کې د ټول ملک نامنهاده مولیانو ګډون کړی و. په دغه کانفرنس کې دغو مولیانو د جومات د خلکو د وژلو فتوا جاري کړې وې او په خاص طور د لوک پاچازان څخه خلاک خلک راپارولي وو. د دغه کانفرنس نه پس دوی ته مسلسل د مخالفانو لخوا دړکې ورکړی کېدې او بیا اخر په ویشتم دسمبر چې دوی د سهار لمونځ نه پس خپل پټو ته روانونو مخالفان ورپسې شو. د شارې په سر ورته ډز وکړو. دوی سم ژوبل شو. هسپتال ته چې وړل کېدنه په لاره کې شهید شو. انالله وانالله راجعون. شهید مروم په 5 اپریل کال 1909 کې پیدا شوی وو. دوی ډېر ایمانداره نیک دله نیک سیرت او شریف النفسه وو. ډېر مینهناکه شخصیت دوی لرل او ډېر مخلص او فدایي ځوان وو. دا وخت د جومات احمدیه بړي شهرامان د سیکرټري مال په عهده د خدمت دوی توفیق ترلاسه کولو. د بیعت نه پس حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه به دوی ډېر په شوق کوله. د تبلیغ ورته ډېر شوق و. دوی به خپل احمدي مل خپل احمدیانو ملګرو ته دا ویل چې زما دوست زما ملګری خو ماغه دی چې څوک چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه کوي. شاید مرحوم به اکثر دا ویل چې زه به اله په سکوچن شم چې کله خپل د کور ټول خلک په جومات کې شامل کړم. د دوی د وفات نه پس د دوی ګاونډ کې اوسېدونکي یوې مخالفې ښځه دا وویل چې د احمدي کېدو نه پس ما په دغه اله کې ډېر بدلون ولیدو. کله چې دا احمدي شوی دی تهجد شروع کړی وو. هر سهار 3 بجې به باقاعدګۍ سره د ده کمره کې به رڼا شوه او د احمدیت په وجه به کله چې ما به ده ته بد رد ویل نو په جواب کې به یې مور هم خفه کېده. شاید مرحوم به خپلې مور ته ویل چې دا خبرې خو اوس موږ اورو. عثمان زمو سمود علیہ السلام ایک دباس کی مور دے چی مخالفات چی تاسو سوی تاسو پی صبر کئی نم دا خبر بشید خپل مور تا کولا چی زمان پا وجبا تا دیر خبر آورے حالانکہ مور غیر آمدی وان خدا پاک دے شید در جیو چی تکی و پجر دل فردوس کے دیور تعالی مقام تا کی و دا دوی خاندان لدے ہم تو فکر کی چی دا حمدیت منور فیضیہ بشی رفی بٹ صاحب دے دیوارہ کے لیے کی چی دا شہادت دا یوان فتا مقت بی ربوی کی بالا راغلی وو ټول وخت یې را سره د جمعه د ترکیه او د خوشاله خبرې کولې د دعوت الله لپاره دوی یو جنون لرلو وادی محله باب الابواب کې یو ملګري له بوتلل نو هلته د حوالو کاپۍ ولیدې ډېر خوشحاله شو په خپل موبایل یې د ډېرو حوالو تصور روښ کړ او ویل یې چې زر به واپس راځم او کومه قیمتي خزانه چې دوی سره د هغې نه به فایده پورته کوم لوکمان شہزاد صاحب یو خاص خبر دا و چې هغوی به روزانه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه کول او د دې په وجه د هغوی روحانیت ډېر ترقی کړی وه. د هغوی سره ناستې نه پس به هر تن یو نوې جوش او جذبې سره بل دنه پاسېدو. الماس محمود ناصر صاحب مربی سلسله لیکي چې لوکمان صاحب د هغه کلي و چې کم کې زه د تعلیم تکمیل نه پس په لومړي ځل تعینات شوی وم. لوکمان صاحب بابا سره ډېر وخت پورې ناست وو، لګیا هغوی لا بیعت هم نه و کړی. د علمي مسلو پوښتنې علاوه هغوی جومات ته دومره جوړ شوي وو چې د خبرو اترو تر منځه به یې ځان هم د جومات احمدي یو تن ګڼلو او د احمدي او د غیر احمدي فرق باره کې خبرو دوران به هغوی خپل ذکر د یو احمدي په طور کولو. د بیعت په وخت د کمعمرۍ نه باوجود ډېره بلند حوصله لرونکی زلمی وو. وهله هم ډېر خوړلی وو لکه څنګه چې ویلی شو ډېر زور دوی چې په جومات کې وال خوړلی وو نو هلته په د لختو د ډنډو نه علاوه د رهیلونو ګزارونه هم کړی شوي وو. دوی د ټوپک په شپېله هم کړی شوي وو او هلته پوټېده چې د دې مور راغلی وه دوی خلاصول نه نو هغه وخت څوک ډاکټر هم هلته نه وو نو دوی یو غیر احمدی ډاکټر ملګری وو. هغه د دې ابتدایي طبي امداد په سرسري تور کړی وو. لیکن چې ما دا خبره په شدت محسوس کړې وه چې د لوکمان احمد صاحب عزم او استقلال د غر عمره دي. د دغه ټول ظلم او د بربریت باوجود دوی به لږ شان خوب را پریشانه کېدو نه یې قدمونه چېرته لړزېدلي وو، بلکې ډېر په حوصله او په غیر معمولي صبر دوی د صحابه په شان نمونه وړاندې کړه. د سعودي عرب نه روف صاحب لیکي چې جمعه سره به د دوی رابطه باقاعده او مستقله وه، خو د کفیل په وجه به همیشه پریشانه وو. کفیل به د دوی خپلوانو لمسولو چې دا کافر دی، خو هغه به ورته ویل چې دا هلک خو په فارغ وخت کې همیشه قرآن وایي او مونځونه په وخت کوي، دا څنګه کافر دی؟ او تاسو خپله مونځونه کوئ نه قرآن وایي. په خصوصي طور د روزګار مشکلاتو او د احمدي کېدو په وجه د خپلوانو د لاسه دوی مخالفت سره مخ وو. د دوی یو احمدي ملګري امتیاز صاحب چې سعودي کې اوسېږي، هغه لیکي چې کله دوی نوي نوي احمدي شوي وو نو یو ځل د دوی د مور خدان کې چېرته مړی شوي وو نو د دوی باباګانو غیر احمدیان ولیان راجمع کړل. لوکمان صاحب هلته بوتلو. لوکمان صاحب احمدی پاکټ بک خپل جیب کې همیشه ساتلو. غیر احمدیانو مولیانو ته قسم قسم سوالونه کول او بحث کول او دوی به د هغوی د دلیل دا جواب ورکول. وروسته بیا مولیان جوړ او مولیانو شور جوړ کړو نو هلته یو یو هلته یو بوډا داسو چې هغه ورته وو چې دا هلک ستاسو د ټولو خبرو جواب کوي او ډېر په ادب او سره د دلیل خبره کوي، نو تاسو شور مه کوئ بلکې د یو یو سوال جواب ورکوي. کسه جواب لري نو جواب به ورکوي. د سعودي جلسه سلاله کې په وړومبي ځل چې دوی شامل شو نو وایي چې دا نظره ما خوب کې مخکې نه لیدلې وه. دویمه غایبانه جنازه د مکرمې شہزاد استانو صاحبہ دا دید مقدونی او سیدن کې او په 19 نومبر کال 2014 د نه حاصل په کالو کې دی وفات شوی دی. ان الله و ان الله راجل په کال 1948 نوی کې د خپل د خواهد د احمدیت قبلول نه یو سو میاشتو پس دوی ته د بیر سعادت نصیب شوی و. په مارچ کال 1950 نوی کې شریف تروسکي صاحب او شاهنامه صاحب په تبلیغي دوره د جرمني نه برادو تللي وو. هلته شریف دروسکي صاحب د مرحومې خواهد او خپل خپلوان مکرم جعفر صاحب ته د حمدیت پیغام ورکو چې هغوی قبول کړو. د مرحومې خواهد وایي چې د دوی واده ته 10 کاله تیر و خو د دوی اولاد نه وو. شاهد صاحب د حضرت المسیح رابع په خدمت کې یو خط ولیکل او لږه موده پس ورله خدای پاک یو زوی ورکو. په شروع کې هلته احمدیان تکلیفونه او مشکلاتو سره مخ وو خو دوی په صبر او په ثابت قدمۍ په خپل ایمان قائم وو. د احمدیت قبلونه نه مخکې هغوی له مزد نه ورتلو او احمدي کېدو نه پس دوی مزد زده کړی وو. په مقامي لجنه کې د یوې فعالې کارکوونکې په حیثیت کې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. مخلص احمدي وه نواز سنټر سره باقاعده رابطه وه. جماعتي پروګرامونو کې به ډېر په شوق برخه اخیسته. مبلغین به کور ته رابلل. په مقامي ژبې کې چې کوم کتابونه چاپ کېږي د هغوی مطالعه به یې په شوق کولې. په موږ دنیا کې چې زموږ سنټر نشته نو د وفات پس لمبا لپاره دوی د غیر مدیره جماعت ته بوتل شوي وو. نو هلته د دوی په مړي غیر مدیره قبضه وکړه او بیا جنازه هغوی په خپله وکړه او احمدیرل جنازه ورنکړه. احمدیره بیا وروسته غیبانه جنازه کړې وه. خو بهرحال د دوی خاوند ډېر د همت او د حوصلې مظاهره وکړه او جنګ جګړه یې ونه کړه. ګیدنو لوی فساد ته پیدا کېدای شو. خدای پاک دې د مرحومه درجې بلندې کړي ورسره دې د مغفرت سلوک وفرمایي او د دوی د خاوند او د دوی خاوند او ماشوم د هم په اخلاص او په وفا کې مسلسل زیات شي.
الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله